د نشي مواد سره د مبارزې موینت ویاند اسدالله یادګاری ازادي رادیو ته ویل د ننګرهار ولایت امنیه قومندانې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د اسد د میاشتې پر اتمه نیټه د دوو بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې په بهسودو او غنیخیل ولسوالیو کې 4.5 کیلوګرامه چرس ونیول شي. په دوو کورونو کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو هغه تښتیدلی قاچاق کوونکی نیولې چې پولیسو له ډېره وخته راهیسې سره د نشې موادو د قاچاق په تور د نږدې 1.5 کسانو د سیل نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوې دي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید ازادي رادیو ته وویل امنیتي ادارو 28 کسان د نشې موادو د 28 پیښو په تور نیولي او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې په دې ډله کې یو ښځه هم ده.
در بین اینا یکی از قاچاقبران بزرگ هم شامل
په دې ډله کې یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی. دا هغه قاچاقونکی دی چې د افغانستان په شمال کې د قاچاقونکو د ویډلې مشري کوله. دې قاچاقونکی به په بدخشان کې نشئی مواد رانیول او بیا به په نورو ولایتونو کې خرڅول.
دغه ډول د دې مرکز محکمو په خپل قضایي غونډو کې د نشئی موادو پر زینو قاچاقونکو باندې حکمونه هم صادر کړی دي. او د نورو سپی خداده شید کابل پولیسو 15 کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند فرامرز پردوس ازادي رادیو ته ویل د اسد د میاشتې پر اتمه نیټه له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 15 او اتمه ناحیه کې 15 کسان په داسې حال کې نیولې چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چرس، نیم کیلوګرام خیخه او د دې موادو ترڅنګ لګي وسلې او مهمات هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 10 نفر نیولې چې نشئی مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول.
مسکا هوتک وچ د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې ورسته هم نام نه دوام وکړي.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
د نشئی موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په بامیانو ولایت کې تر څو کلن ځند ورسته بیا کوکنار کړل سوي دي.
ير برای خو چوک د دیگه کس نه نکزه
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپل استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د زینو ناروغي لپاره درمل بولي.
په کابل کې د جنگلک په نوم د متاجینو د 323 روختون د فعالیتونو په اړه د دې روختون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مرکه لرو.
مخه ترجیح مریضانو ته مو ورکو چې هغه خپل وغوړي چې مریضینه باید نجات پیدا کوو.
د خوشحال په نوم متاد وایي چې اته ځلې د ځان درملنه کړې ده خو بیرته په نشو اخته سوي دي.
یو کار به مزان سره ویل چې دا کار وکم هغه وخت به تیر و په سبب د ما په یاد دو چې دا کار به باید کړی وای.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دې درته ګورم.
دا زه سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې ګورم درته.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د سیګار اداره نشئی مواد د سولې په لار کې یو ستر خنډ بولي. د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش دنګړي ادارې یا سیګار مشر جان سوب کوای کله طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک سي بیا به هم د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د سولې په لار کې یو ستر خنډ وي، ځکه چې د نشئی موادو قاچاقونکو له تراګرو ډلو سره مستقیم اړیکې لري او دا ډلې نه غواړي چې په افغانستان کې امن راسي. کارپوهان له نشئی موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت بولي او زیاتوي کله نشئی مواد سره په ګډه مبارزه ونسي تر هغه ډلې به د پخوا په شان خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به له محمد ایاز تر نکسه خواورو.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي ادارې یا سیګار له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نشئی مواد په افغانستان کې لوی ستونزه بولي او وایي امکان نه لري چې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په موجودیت کې دي په افغانستان کې دایمي سوله راسي. د سیګار مشر جان سوب کو په واشنگټن کې د افغان نظامی ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د امریکایي ځواکونو د اجرااتو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل کله افغانستان څخه نشئی مواد ورک نشي له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته به هم ناامني دوام ولري.
یو کانټ هاف ا نارکو
existence and
د نشې موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي. د نشې موادو قاچاق کونکي په افغانستان کې یو غختلی دولت نشي زغملای. دا به بې ځایه هیلوي که فکر وکړو چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته د نشې موادو ستونزه هم حل شي، ځکه ترهګری ډلې هغه ګټې له لاسه نه ورکوي چې د نشې موادو له قاچاق کونکو سره د اړیکو په نتیجه کې له نشې موادو څخه ترلاسه کوي. باید په یاد ولرو چې نشې مواد په افغانستان کې د سولې پر وړاندې یو ستر خنډ دی.
سیګار په افغانستان کې نشې مواد د جګړې د دوام لامل بولي. د جانسوب کو په باور ترهګری ډلې د نشې موادو د کاچاکو لارې پیسې پیدا کوي او دا ډلې نه پرېږدي چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته یې دا مالی سرچینه وچسي. د امریکا د دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبانو په 2011 میلادي کال کې د نشې موادو 1500 کارخانې درلودې او له دې کارخانو څخه به په کال کې 200 میلیون ډالر عواید ترلاسه کول. خو د سیګار ارزونې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د نشې موادو ډیری کارخانې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ویجاړې شوې او طالبانو ته څه د پاسه 200 میلیون ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپو امین الله شارق وایي چې نشې مواد نړیواله ستونزه ده. په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه ډیر مسولیت لري چې له نشې موادو سره په ګډه مبارزه وکړي.
نه تنها د افغانستان پورې بلکې دا د منطقې او د جهان پورې وستړاو لري. په دې کې دلته د سولې تړون د طالبانو سره امضا کیږي او هغه هم په یو قوت کې نه اوس، یعنی په نړیواله سطح دا غینې او د منطقې هیوادونو کلک حمایت ونکي او ټولې تروریستي ډلې د مابین لاړې نشي. زه فکر کوم چې دا یو ستونزمنده موضوع ده، مشکله موضوع ده، ځکه ډیر زیات خلک دلته کاروباریان دي. په میلیاردونو ډالر کلنۍ په دې کې لاندې باندې سره کیږي بدون د شک چې هغوی به مشکلات ایجاد کړي او نامنی به په دې هیواد کې دوام پیدا کړي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې اداره یا سیګار له افغانانو څخه غواړي چې دایمي سولې ته د رسیدلو لپاره له نشه یي موادو سره مبارزې ته چمتو شي. د دې کار په نتیجه کې به د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیول شي او په افغانستان کې به د ترهګرو ډلو مالی سرچینې وچ شي.
محمد ایاز ترنکو چې د سیګار د وروستۍ څېړنو په اړه راپور اوروه. سیګار ویلي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم نامنی دوام وکړي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د بامیانو ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظیر ازادي راډیو ته وویل سږ کال د بارانونو د ډېر ورښت له امله بزګر بیا کوکنار کرلی دي، خو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی پیل شوی او بزګرو په ډاډه زړه تاریخ ټول کړي دي. په دې اړه عباس نادری راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فرشته غني وړاندې کوي.
بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی وو، خو سږ کال یو شمیر بزګرو بیا کوکنار کرلی چې د کار ولسی خلک اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت له نشې موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نکپی د بارانونو ورخ د کوکنارو د کښت د ډیروالي عمده لامل بولي.
امسال تولید مواد مخدر 1% بالاتر خوب داشت نسبت به سال گذشته.
یک سکل د کوکنارو کخ ډیر شوی دی. یو ویلات دادی چې سکل د کوکنارو لکخ سره د پخوا غوندی جدي مبارزه نه ده شوی، بل علت دادی چې لنشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چار وزارت سره ګډ شوی دی. له همدې عمله زمو کارونه ټکنی شوی دی. بل خبره دادی چې سکل ډیر بارانونه اوریدل، موږ اندېښنه لرو چې سکل به په بامیانو کې ډیر تریاک تولید شي.
نگرانی ما ایست که امسال فیصدی تولید بالا خواهد رفت.
پا دی ورسته ورزو که لنشه موادو سر ده مبارزه ریاست و کولی شوی چه ده دی ولایت پا سیغان ولسوالی او بامیان ولایت پا مرکز که ده کوکنارو چناچه کختونه واروی، خو بیا هم ده کوکنارو طول کختونه تخریب نشول. ده بامیان ولایت یو اوسیدون که سکینه وای چه زین متادین کوکنار ده خپل استعمال او یا ده دروغجن درملنی لپاره کری.
ير برای خو چوکره دیگه کس نه چناخه
دل خلک کوکنار د دې لپاره کری چې خپل استعمال کړي. ځینی خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندي د زینو ناروغي لپاره درمل بولی. نور خلک بیا د دې لپاره خپل زمکو کې کوکنار کری چې خپل استعمال کړي او په بازار کې د نشې مواد رنیولو ته اړ نشي.
مګ خریده نه میتن و خود مګل پرانیم بیا
د بامیانو محلي چارواکي وایي چې د متدینو ډیروالی او بیوزلی د دې لامل شوی چې ځینې خلک په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي. که څه هم یو شمیر خلک فکر کوي چې د تاریاکو کرل دوی ته ګټه لري، خو په حقیقت کې هم دا تاریاک دي چې په بامیانو ولایت کې متدین ورځ په ورځ ډیریږي. اغلی سکینه له دولت څخه غواړي چې د متدینو درملنه دی وکړي.
خیلی عذاب ما دیگه مردم بسنی مالی بس زوری مردم تریاکی زوری
د بامیان خلک له متدین سره ډیر په تکلیف دي. متدین د خلکو کورونو ته ورځي او هر څه چې پلاس ورشي غغلا کوي. موږ له دولت څخه غواړو چې متدین ونیسي او درملنه وکړي. دولت غال او متدین نیسی خوڅو ورځي ورسته بیرته خوشی کوي. حال دا چې دولت باید داسېونه کړي
له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په بامیان ولایت کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د بامیان ولایت په مرکز او دوو ولسوالیو کې د بدیل کښت پروګرام پلی کړی، خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته متاجنو د درملنې پر موضوع خبرې کوو. په کابل کې د جنگلک 320 دولتي روختون چارواکي وایي هغه متعدین چې دې روختون ته د درملنې لپاره ورځي په خپل خوښه علاج ته غاړه ایښوي. دا چې د جنگلک روختون د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري او په څه ډول لارو چارو د متعدینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د یو روختون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روختون د متعدینو لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
جنگلک شفاخانه چې دا کوم خدمات چې دوی مریضانو ته وړاندې کوي او کوم وخت چې تاسیس شوې ده په 1990 کال کې فعالیت شروع کړی ده. فعلاً پورې په منظم شکل فعالیتونه روان دي او د 250 بستر ظرفیت لري چې دا شفاخانه د افغانستان په سطحه یوه ډېره ښه پرمختللې او ډېره ښه شفاخانه ده او ښه خدمات وړاندې کوي. د دې په چوکاټ کې شفاخانې ریاست دی چې محترم ډاکټر صاحب شپاجو د شفاخانې رئیس دی او مالیجوي معاونیت دی او اداري معاونیت دی چې په دې کې بعضې نور دپارتمنټونه دي، مثلا امریت فارماسی دی، امریت نرسینګ دی، امریت روانشناسی دی، دپارتمنت اجتماعي کارمندانو دی، د مشاورینو د تداوی دپارتمنت دی او نور بخشونه اداري بخشونه دي چې دا خدمات عرضه کوي.
په کوم برخونه کې تاسو فعالیت کوي او متدین ته څه ډول اسانتیاو برابر کړی ده په دغه شفانه کې؟
مو خو کله چې متد شخص مثلا کلاینټ په نامه باندې موږ ته مراجعه کوي، اول چې دوی کله راځي نو موږ هلته یو د رجستر شعبه لرو، مریض رجستر کوو، هغې ته یوه پرزه ورکوو، وروسته د هغې مریض بیا موږ روانشناسۍ ته لیږو. هلته روانشناسان د هغې سره د روانشناسۍ د لحاظ نه هغه مریض ګوري چې دی آیا آماده دی بستر ده که نه دی آماده. کله چې دی بستر ته آماده وي نو ده ته بیا یوه هفته دوې هفتې داسې وخت ورکول کیږي چې دی تر څو پورې آماده شي او هغه مواد یو څه کم شي، بیا وروسته د هغې موږ ته مراجعه کوي. موږ په پیډي کې بیا د دوی دپاره دوسیه او دوایي او هغه لیکو او هغه دوی موږ بیا د 15 ورځو دپاره دوی سمزیدایي مرحلې ته لیږو چې 15 ورځو پورې دوی د موږ سره په سمزیدایي مرحله کې وي او دوا اخلي. او وروسته د 15 ورځو بیا د آمادګۍ مرحله ده چې بیا دوا نه اخلي. دا د آمادګۍ په مرحله کې ریهابلیټیشن مرحله ده چې دوی بیا موږ هغه ورسره کوو، بعضې روانشناسان او اجتماعي کارمندان او مشاورین د دې سره مشورې کوي او تر څو چې د 15 ورځې تکمیل شي وروسته د 15 ورځو موږ مریض رخصتو.
په دې کې نو تاسو کوم ناروغان دلته بستري کوئ مشخصا کراته وي؟ هغه متدین څه په خپله دلته مراجعه کوي که تاسو خپله ټولوئ؟
مو خو ترجیح هغه مریضانو ته موږ ورکوو چې هغه خپله دوی خپله وغواړي چې موږ دا مریضی نه باید نجات پیدا کو خپل تداوی غوړو چې تداوی شو نو اول هغه مودی غوته ورکو چې اکثرا مریضان دی مو دلته خپل دوی په خپل خوخه را دي او ځان بسترې او په دوه قدم کې هغه مریضان دی جمهور کله چې ضرورت شي ای ضرورت په لحاظ باندې چې مثلا بیرونی د دې متادینو احوال ډیر خراب دي یا دی ترغلند دي ترپللند دي یا بعضی بارانی ساحو کې یا جمع یخ کې نو مو بیا د دوی سره کومک او د جمهورې پغه کې راول او بسترو
په هر کال کې تاسو څومره متادین درملنه کوي او دلته تاسو ظرفیت څومره دي
د موږ د شفاخانه اصلي بستر چې دی 250 بستر شفاخانه ده چې موږ هر کال 2000 مریضان دوی تداوی کی او کورو ته استول کی
ډاکټر صاحب به مو د دین سه دوی نه غوړي سه تاسو په شفاخانه کې د خپل ځان تداوی کی او غوړي سه په کور کې تداوی شي نو تاسو دوی ته څه خدمات وړاندې کوي کور کې
هغه مو د دین چې نه غوړي چې دوی په شفاخانه کې بستر شي مثلا یا دوی آمدنی یا څه مشکل ولري په کور کې څوک نه لري یا بل څه مشکل ولري نو هغه مو د هم بیس په نامو باندې دوی ته موږ بستر ورکو چې هغه موږ دوی ته دوا ورکو هغه دیغې دوانه دوی په کور کې استفاده کوي او وروسته د یوې هفتې بیا موږ راغواړو نو هغه چې موږ راوغواړو بیا موږ کومه دوا که دوی ته نوې لازم او ضروري بیا ورته تبدیلوو که نو هغه مغې دوا ته ادامه ورکوو چې تر څو پورې د دوی د سمزدایي 15 ورځې پوره شي او وروسته د هغو د فالوآپ مرحله ده چې هغې سره کارمندان اجتماعي مشاورین او روانشناسان د دوی سره همکاري او کمک
او تاسو دغه ظرفیت لري په دغه 250 بستر لري شفانه کې آیا کفایت کوي چې دومره ستاسو مراجعین ډیر دي
اوس خو یقینا چې د متادینو تعداد ډیر زیات شوی دی او زموږ شفاخانه چې 250 بستر ده نو د ډیر هغه ظرفیت هم نه لري خو موږ کوشش به دی کوو چې ځکه چې مراجعین زیات شوي دي چې موږ ته یو ښه ستاندرد شفاخانه چې باید ولرو تر څو پورې موږ وکولی شو چې دې خلکو ته خدمات وړاندې
په کابل کې د جنګلک په نوم د محتاجونو د درملنې روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مو زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطري واردي خوشاله وکاله مخکې نه شپیر کړ له هغه وخت رئیس دا اتم زل چې د زاندر ملنه کوي خو بیرته په نشو وخت کېږي دی وای چې د ټوکرانو څلور ډاکټو قانون یې درلودل خو اوس یوازې یو تش دکان ورپاته دی دا چې د خوشحال درملنه ولې ځای نه نیسي او د نشو له عمله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده
زما نوم دی خوشحال زه د کابل د ولایت څخه زما عمر دی 33 او همدغه آزاد کاروبار دی دکان لرو نشه مې تقریبا وکاله مخکې شروع کړو همداسې دوستان سره ناستو اوله ورځ د شوق نه مو وهل او دویم ورځ همداسې بیا برابر شو دریم ورځ د سالت راغی چې د پاڅېدم د خوب نه د ټول خلک به مې بد راته او داسې فکر مې چې کول د دنیا بوج دی راباندې به تر څو چې نشه م نه کول زړه م نه کېد چا سره خبرې وکړم مسلسل چې ونیسه اوه کاله وشو خو د اوه کاله کې هر یو شپږ میاشت اته میاشت بس کړی دی به بیرته همداسې بیرته پکې راغلی د وکاله کې ما تقریبا اته دفعه پرېښی اول دفعه چې نوی شروع کړی خو یو دفعه دوه دفعه دریم دفعه کو پکې ځای به بل دفعه چې ترک کړی دی بیرته چې همدغه یو دفعه م چې ووهی بیرته پکې راځی داسې و چې اول خو سبی چې پاڅېدم تر څو چې نشه م نه کول دوکان طرف ته به نه تلم او دکان ته ستلم به هلته به خلک راته خریداران چې سودا واخلي څه واخلي او زه به خپل نشه ته مصروف وم کاروبار به مشاګر ته پرېښو بس دکان به مخلصول نور به ورکوم کم از کم د ورځې 1500 روپۍ چټي به مصرفېده د یو کال کې تقریبا د ما څلور دکانونه وو او د نشه مې شروع کړو اوس درې دکان د ما د لاس نه لاړه یو دکان اوس پاتې دی انده تاوان راته رسوله یا ورځ هم دونه مشر زوی مراغه د بیرون نه ژرل به ماته چې ونه ویل خو کور کې به خپل مور ته ویلو چې ما پلار ته عملی ویلو بیرون کې پس دا ما غنه نو ما صرف ست تصمیم نیول چې ځان باید دې عمل نه وس دا لږ زره هم د رواني په حساب تاثیر کړی دی هم داسې چتی چې ناست ځان سره به خبره کوي داسې خبره کوي چې اصلا هغه خبره باید ونه کړي د هغې وخت کې چې نشم کول خوب هم نه لرل دوه شپې بعد درې شپې بعد به مې خوب کول یو کار به مې ځان سره ویل چې دا کار وکړم هغه وخت به تېر و په سبا به ما په یادېدو چې دا کار به مې باید کړی وی داسې وخت شوی دی چې زه مثلا یو هفته لس ورځ متواتر کور ته نه یم تللی بیخي بل ولایت ته تللی یم بیخي دونه احساس هم نه کول چې نشه کې ځان ته خپله په تکلیف نه دې سره مور دی پلار دی فامیل دی دی ماشومان دی دی دا ټول ورسره په جنجال کې دی
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډول لاره مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاره ل مخسره په اړیکه کې شي 0999 شل 15 سلويخت 0900 22 155 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک باندې لاره خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
دا ازادي رادیو د نوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې مجید یو بهرنی هواته د سفر نیت کوي کله چې هوایی ډګر تر رسیدي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه راګرځوي دا چې مجید ولی پولیس ونیو اصل کیسه څه ده او رسبه څه پیښه سي دا په ډرامه کې واورو
مجید لالا او مجید لالا
او هو هو جاوید جان ذاته ای
او زیب مجید لالا سلام مشیخه په خیر صحت دې کده قراری ده
شکر بکسونه در سره دی خدای دې خیر کی چرته زی لخیره
خارج تزم ته چیرې زی
زام خارج تزم
ډیر خیر نو بکس دې کومه دای
داده بکس په ټکسی کې دی
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري
داده ټیکټ وګوره په خپل ابو پوجي کوم شرکت دی
بس زاو ته بیخی په و تیار کی
دا خو دې خوښو چې سره ملګریو راځه ما ته ټیکسی نیول دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چیزو
بوکس ډاله کې کی خود
او کی می خود
استاد درځه لخیره
سمه ده
استاد موټر و درو
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار سره دی کور ته بدل لاړ شو پاسپورت به راوخلی بیا به وای میدان ته زول خیره
نه ته لاړ شه پر تا نه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه درپسې درځم ته आवाज زما باکس در سره یوسه
سم ده لاړ شه وګوره نه وخت ده ژر را پوسه راځه
بس سم ده دستی درځم
دا بکس تا دی
زما د ملګری دی قومندان صاحب بس داسې و بوله چې زما دی
ملګری دی چیرې دی
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و بکس یې ما راواخیست دی هم له ګرو سره ځي ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره بیا په خپله پوه شي
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوه شي
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
دا څه سم مخه مخراته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دې ګورم درته
تاریخته نه خبر چې په دې بکس کې څه دي
قسم په خدای که خبر يم چې څه شي دي و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کوم
بکس تا ده او خبر نه چې څه دي پکې خې دي
قومندان صاحب زه پو نشوم په بکس مشکل څه شي دی
اوس بيخي په سترګو را نه وځي ها په بکس کې دې هروین خې دي بیا وای چې څه مشکل ده
څه شي هروین زه خبر نوم چې دا نزوان انډیوال می په بکس کې هیروین خې دي
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي
بس دا د قاچاغبر عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس دی بل چا دی کله تلاشی نه دې تیر کړی وای بیا خو دې نه ویل چې دا دې بل چا بکس دی.
خو قومندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس زما د انډیوال دی.
انډیوال دې دی که د قاچاقو ملګری؟
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم. ما ته یې وویل پاسپورټ مې په کور کې هېر شوی دی، ته بکس در واخله زه هم درپسې درځم.
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه د بل چا.
قومندان صاحب ما خوشې کا زه بې ګناه یم.
چپ شه ډېرې خبرې مه کوه.
خدایا دا څه په بلا هوا وختم، جرم بل چا کړی او زندان ته به زه ځم. څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست. کاشکې مې یو ځل کتلی وای، اوس به پولیسو نه نیولی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.